تفصیل د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې پر خبرونو سربیره د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستل او کتل شي. په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان مختلفو سیمو څخه تصاویر هم شته. د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه ویډیوګان هم شته، کولی شي چې وی ګوري. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویلي، دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو په مرسته وړاندې کیږي، او دغه راز د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام حقیقت څه دی چې طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت له وزیر ویس احمد برمک سره مو خبرې کړي دي. خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د امریکا ولسمشر له خپل دې فرمانه دفاع وکړه چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولی دی، او ویلي دی چې د وو اسلامي هیوادونو خلک د امریکا ته نه ورځي. ډونالډ ترامپ وویل دا پریکړه د امریکا د امنیت لپاره شوې ده، خو تر دې مخکې د سان فرانسیسکو ایالت د قضایه امپلاوي درې تنو د دې فرمان د ځنډیدو حکم ورکړ. ولسمشر ترامپ دا پریکړه سیاسي وبلله. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر وویل چې امریکا ته د وو اسلامي هیوادو او نورو کډوالو د ورتګ موقت بندیز د امریکا د امنیت لپاره لګول شوی دی. کله هم نه غواړم چې دا ووایم چې محکمې پلوي توپ کړی، نو دا هڅه داسې نه ګڼم. تر اوسه مو پریکړه هم نه ده کړې، خو داسې ښکارېده چې محکمه ډېره سیاسي وه. د قضایي چارو لپاره به غوره وي چې بیانیه ولولي او پوه شي چې کوم کار سم دی. ډونالډ ټرمپ چې د چهارشنبې په ورځ د پولیسو قوماندانانو ته خبرې کولې، دا خبره هم وکړه چې دا د امریکا د ولسمشر حق دی چې خپل فرمان د مهاجرو په برخه کې پلی کړي. د دې سربېره چې د سېشنبې په ورځ د قضایي پلاوي او د ټرمپ د استازي ترمنځ ډېر بحثونه وشول، بیا هم داسې تمه ده چې وروستۍ پریکړه به د اونۍ په پای کې اعلان شي. د هغه فرمان له مخې چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په 28 وار کړ، د نوي ورځو په مخه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن خلک امریکا ته نشي ورتلی. له دې پریکړې سره د امریکا دننه او بهر ګڼو کسانو مخالفت کړی دی، خو ډونالډ ټرمپ پرون د محکمې د سېشنبې د ورځې پر پریکړې ناخوشي څرګنده کړه، او وی ویل چې داسې پریکړې د امریکا امنیت له ستونزو سره مخامخ وي. دا یوه غمجنه ورځ ده. فکر کوم چې نن زموږ امنیت له خطر سره مخامخ شو، او تر هغه وخت پورې به له خطر سره مخامخ وي چې موږ هغه ته اجازه ورکوو. اوس چې د امریکا د قضایي چارو د محکمې هیئت د کډوالو د فرمان په برخه کې له ولسمشر سره په ټکر کې راغلی، پریکړه ورسره ګرانی شي. که قضایي هیئت د اونۍ تر پایه خپل پریکړه پلی نه کړي، نو د امریکا ستره محکمه به د ټرمپ د فرمان د لغوه کېدو یا پلی کېدو په اړه پریکړه وکړي.
او د روسیې په کیروف ښار کې یوې محکمې الکسی ناوالنی د مالي فساد په یوه قضیه کې مجرم وپېژند. ناوالنی یو سیاسي مخالف او په روسیه کې د اداري فساد ضد یو فعال دی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د کیروف ښار یوې محکمې د حکومت پیژندل شوی سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد فعال د اختلاس په یوې قضیه کې ګرم کړ. د محکمې قاضي د چهارشنبې په ورځ فیصله وکړه چې الکسی ناوالنی د دغه جرم پلان جوړونکی دی. د پیوتر اوفیتسیروف په نامه یو بل کس چې د الکسی ناوالنی د جرم شریک ګڼل شوی و، هغه هم ګرم وپېژندل شو. خو د محکمې غونډې دوام درلوده، او د دغه رپورټ تر برابرولو د جرم سزا نه و اعلان شوې. د روسیې د قانون له مخې دغه جرم ښاغلی ناوالنی په دولتي مقام کې کار کولو څخه محروموي. خو بیا هم د ناوالنی یو ملګری چې د 2013 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره هلې ځلې تنظیموي، وایي چې د محکمې دغه فیصله کومه اغیزه نه لري. دواړو محکومو شویو کسانو ویلي چې د بشري حقوقو اروپایي محکمې ته شکایت کوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بشري حقوقو د څانګې مشر مایکل جورج لینک د ناوالنی د محکومېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویلي دي داسې ښکاري چې محکمې دغه فیصله د ښاغلي ناوالنی د سیاسي حقوقو د محدودولو لپاره کړې. الکسی ناوالنی او اوفیتسیروف د دولت تر کنټرول لاندې یو شرکت څخه د پیسو د اختلاس په تور دوهم ځل محاکمه سول. سترې محکمې تیر کال د کیروف د محکمې د 2013 کال پریکړه چې دوی ګرام پیژندلی وو لغوه کړه. د نننۍ فیصلې بیان تقریبا هغه بیان ته ورته و چې د یو بل قاضي لخوا د 2013 کال د محاکمې په پای کې لوستل شوی وو. الکسی ناوالنی او اوفیتسیروف په خپلې بېګناهۍ ټینګار کوي. ښاغلی ناوالنی ویلی دی چې لګول شوي تورونه سیاسي موخه لري او مقصد یې دا دی چې دی د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړی دلو سره په ټول خلکو کې په تیره بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغۍ ډیریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډیر په تنفسي ناروغۍ اخته شي، خو ډاکټران بیا وایي سره له دې چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغۍ ډیر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو ډیر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لېږدول کیږي. په تنفسي ناروغۍ اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي روبدلی، چې دا لایم د تنفسي ناروغۍ دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به یې راته روښانه کړي. له موږ سره میلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپله ځان پیژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی، د ماشومان د ناروغۍ ډاکټر یم او د عام روغتیا وزارت د ماشومان او تنکې ځوانانو د روغتیا په څنګه کې کار.
په پیل کې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي مونږ تعریف کو، دا هغه ناروغي دي چې له پزنه نیولې بیا تر هنجرې او تر سږو پورې دغه سیستم یا دغه تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 30 سلنه پورې د ماشومانو مړینې د همدغه ناروغۍ له امله مستر.
تنفسي ناروغي له وجې
له امله مستر زی.
اله ته څه کې د لسیټ یو ماشوم په تنفسي ناروغي اخته کیږي؟
د تنفسي ناروغي او لاملونه ډیر زیات دي، خو زه کولای شم چې هغه په دوه برخو وویشم. یو دا چې د ژوندۍ موجوداتو یا د میکروبونو په اثر مستر زی. میکروبونه مختلف میکروبونه دي، ویروسونه دي، باکتریاوی دي، پرازیتونه دي، او بعضی نور لاملونه غیر میکروبی دي لکه ځینې کیمیاوي مواد دي، مثلا لوګي، مثلا ګرد، خاورې، مثلا اساسیتي مواد چې اساسیت منستروړي، دا ټول په تنفس باندې نوړه غیزه کوي، په تنفسي لارو باندې نوړه غیزه کوي او ماشوم ناروغه کوي.
کله چې ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي، کورنۍ به څنګه پوه شي چې ماشوم په دې ناروغي اخته دي؟
د تنفسي لارو ناروغي خپل نخې نخانه لري. ډیره مشهوره نخې ټوخی ده، پرنجی ده، تبه ده، سالنډی ده. په ستونزو سره تنفس کول دي، ماشوم کېدای سي درد احساس کړي، نارامه واوسي.
کله چې کورنۍ ولیدل بچي دغه لایم لري، نو پوه دي سي چې تنفسي ناروغي لري.
بله، ټوخی، مثلا تبه، پرنجی، نارامي، سالنډی.
بیا د دغه ناروغۍ درملنه څه ډول کېدلی سي؟
معموله درملنه په کور کې دا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړي سي چې دغه ټوخی آرام کړي، د ماشوم تبه کم کړي. بلګې دا دی کچیر ته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه کم وي، ماشوم ته د مور شیدې دا تر ټولو ښه درمل دي د تنفسي سیستم د ناروغۍ لپاره. کچیر ته شپږ میاشتو نه عمر زیات وي، هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکو. ماشوم ته د مور شیدو ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شان ورکو، لکه خوږ چای، لکه ترکاری شوله، شیدې، ګرم مایات ورته ورکول شي.
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغۍ هیڅ سخته نسی؟
وګړو کې د سینې بغل په نامه ناروغۍ ډېر عام ده، خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا په غو د ناخته کېدو په خاطر چې ماشوم ناخته نسی، موږ باید اقدامات وکړو. هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته خپل مرنه وکړو، ماشوم واکسین ته خپل مرنه وکړو، په وخت واکسین کو. په ځانګړې توګه اوس د عامه روغتیا وزارت لالارې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینه بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي، هغه تطبیق سي. نور واکسینونه هم کده د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي، هم د ماشوم د تنفسي ناروغي او د اخته کېدو په وړاندې د مخنی په برخه کې اړین دي. بل دا چې د ژمي په موسم کې په کورنۍ کې دا په خونو کې غنګونه زیاتیږي، دا زیاته غنګونه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومان ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي، ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغي. له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستل شي چې تازه هوا خونې ته راسي. بل د لوګینه باید مخنیوي وسی، په کورونو کې زیات لوګي، سیګریټ کول، ګرد، خور او دوړونه مخنیوي وسی.
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته شي، دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سګي دا سره ډیر نږدې تړاو لري. کله چې تنفسي سیستم په ناروغیو اخته کیږي په لومړي سر کې خو کېدای سي دا یو ټوخی او والګي چې هغه دومره خطرناک نه ده، خو کله چې سینه بغل سي او یا سینه بغل په شدید سینه بغل واوړي
او علاج ونیسي
او شدید سینه بغل بیا د وینې میکروب مستر راوړي چې د وینې میکروب بلاخره کېدای سي تر مغز ورسیږي او بلاخره زړه هم کېدای سي چې په دې کې را لتاړ سي، نو دا وژن کې ناروغي ده. کله چې مثلا شدید سینه بغل سي، شدید سینه بغل هم د وینې په میکروب واوړي او هغه زړه ته ورسیږي یا دماغ ته ورسیږي، نو دا معلومه خبره ده چې وژن کې ده.
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساري هم ده لیو ماشوم نه بل ماشوم ته لیږدول کیږي؟
بالکل، ډېرې ساري ناروغي دي تنفسي سیستم ناروغي، مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو لارې د لاس ورکولو لارې کېدای سي دا ناروغي لیو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي. په همدې خاطر د ناروغیو د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډېره اړینه ده. ماشومانو ته باید لاسونه ومینځل شي، خپل لاسونه باید میندې ومینځي، یا هغه څوک چې د ماشومانو سره سرو کار لري د هغوی نظافت باید ډېر ښه وي تر څو لیو بل نه ناروغي د انتقال لیک مخنیوي وسي. په یو خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل
دا
ناروغي یو نه بل ته منتشر کوي.
مثلا په یو کور کې شپږو ماشومان دي، دوی څه ډول وساتل سي چې کیاوي تنفسي ناروغي لري بل ته ونه لیږدول سي؟
هغه شیان چې د ماشوم لپاره استعمالیږي، مثلا د پوز دسمال، مثلا پیاله، مثلا د لوخي، دا باید بیل وي، په جلا توګه استعمال سي. او بل دا چې دغه ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري، مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا ښه کار نه ده.
په ډیری کورنیو کې کله چې بابای یا نیکه او نیا دوی په خپل خوله کې یو شی زوی بیا ماشوم ته په خوله کې ورکی، آل دا چې خپل تنفسي ناروغي لري دا کاری څومره خطرناک ده؟
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده، ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې ډیر ناوړه اغیزه کوي. دوی باید هیڅکله د ماشوم په خوله کې ګوتې ونه وهي، خوله نه څور نه کی، اول په خوله کې یا ګرم کی یا مېده کی بیا ورکی، دا ډیر خطرناک دي، ځکه چې د هر چا په خوله کې ځانګړي میکروبونه شتون لري. که دغه میکروبونه بل کس ته ځي هغه ته کېدای سي مرض منځته راوړي، او خپل د دې شخص لپاره شاید دا مرضي نه وي، ورسره عادت شوی دا خپل خوله میکروب دي، دا شاید خطرې نه دي لپاره، خو دا چې بل خوله ته انتقال
ماشوم
ته وژونکي کېدای سي امکان لري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني صاحب، تاسو نه هم مننه.
حقیقت صدای
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه لکه څنګه چې خبر یاستې په دې ورسېو کې په افغانستان کې خورا زیاتې واورې وشوي چې لکه بلې زمونږ لسکونو هیوادوالو ته مرجوب له همو وخت ده. دا چې په دې رابطه باندې د حکومت اقدامات څو د حقیقت سي په دې خبرونه کې مو طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک ته بلنه ورکړې ده. برمک صاحب ډېر مننه چې وخت مو راکړ. برمک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته په دې ورسېو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې خورا زیاتې واورې وشوي چې لکه بلې زمونږ هیوادوالو ته مجروب له موخت ده. مهرباني وکړئ د مجروب لید د دقیق او ارقام په اړه وایست او دا وایست چې د افغانستان په څومره ولسوالیو کې لا هم لارې بندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم ډیر مننه، تشکر. د واورې په ارتباط متاسفانه چې دوه یا ساعتونه چې واوره په ټول افغانستان کې بارندگی او واوره خصوصا په 22 ولایتونو چې واوره شو، ډیر سنگین هم واوره شو، طوفان هم و، ډیر شدید طوفانونه او باد او هغه سره یو ځای متاسفانه تلفات در پرون ماخام پر چې ارقام اما مشتر رسیدلې ده. اوس د تلفات و ارقام د شهیدانو ارقام یو سلو درې پنځوس کسان تر رسیدلې ده، او همداسې نږدې تر سلو پورې متاسفانه خلک زخمیان شوي دي. او یعنی په سلګونو کورونه متاسفانه مکمل له منځه تللي دي، هغه د برف کوچونو په خاطر ده. او سره د سړکونو په ارتباط زفکم چې په 22 ول یعنی ولات چې واره شوې ده او د واره زخامت هم فکرم چه تر 2 متر 2.5 متر بعض زانی تا رسیگی اینه داست زروس نشکارم چه یا دقیق ارقام تاست با اوائیم و تاست با شریک بکنم خمونتا اینه دوم روائیم چه چه ده سلها کلومتر اینه سرکونه وست متاسفانه بندی ده واره لکبلا
برمکسیب چوم را کسان تا متروس هم رستی و رسولی دی یا پا کمو سیمو که چتاسو یادوانه وکره چه لار بندی دی دقا دی لارو بند ستاسو دادیم راستی رسوان پروسه چومره تکانی کرده
این بدون شک چه خند سر مخامی خیو او سم مخامی خیو پده خواهد چه اوصلا را بندی این اول زموج لمره تو پا اول مرحله که داو چه باید پا طول در افغانستان در شارا و پا مسیر و کوتلون چه دی وار دیر شوی او بیا زموج لمره تو داو چه باید مون خلق خپل خلق 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 وجاد ورکو او این اولی مرحله در د خلکو نجات ورکولو هغه برنامه وو چې دا برنامه ان شاء الله تر تاسو خبرې مفقنه تر پایته رسیدل او بیا هم برف کوچونه راغله چې په زین ولایتونو ولسوالۍ چې برف کوچونه راغله دا هم مشته افغانستان لپاره ډیر د ځانی متاسفانه تلفات رامنځته کړ چې اوس د مثال په توګه په نورستان ولایت کې د برګمتال ولسوالۍ کې هلته مونږ درې جوس کسان شهیدان لرو او نور د تپیان دی او په مایمای ولسوالی مایمای بدخشان ولایت کې حالتم هم داسې وضعیت شو راپیخ شو چې متاسفانه حالته د برف کوچ لکبله زموږ هموطنان د لاستنه شهیدان متاسفانه حالته موږ لرو او دولس نور کسان خلک چې تپیان دی نن زموږ هغه آبرشن اوس روان ده چې دوه هلیکوپتر ته به ولیږو او دا زخمیان مرته فیض آباد را ولو چې اساسی تداوی لپاره
برمکس صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي افغانستان ډیرې سیمې صاحب لوبوره دي او هر محل د دې امکان شته چې طبي پیښه وشي پښتنه مې اصلي دا ده چې تر اوسه پورې د دغې ستونزې د دایمي حل لپاره مو څه کړي دي او حداقل د طبي پیښو په جریان کې چې کوم زیانونه رامنځته کیږي د هغې د کمښت لپاره مو په اساسي توګه څه کړي دي
ان زموږ برخورد طبي حوادثو په ارتباط متاسفانه تر اوسه مکس عملي ده په هر ځای مونږ خپل مواد غذایی ذخایر لرو او نور هغه غیر مواد غذایی ذخایر لرو او نور مالی مرسته چې ضرورت د هر ولایت پسته ده مونږ لرو دا خو داسې یو آمادگی ده چې یعنی که داسې وای چې یعنی وګدوال ته وای یعنی موقت هغه ده آمادگی ده چې که داسې یو ولایت را پیخیږي چې هم داسې یو حالت چې را پیخ شو بیا مونږ وکړو چې خلک ته ژر تا ژر رسیدگی وکړو دا یو مسئله ده اما په اساسي توګه که مونږ غواړو چې د افغانستان په دې برخه کې یعنی په دې سکتور مونږ خپل یو اساسي چاره ولرو او چمتووالی رو بیا هغه دپاره مونږ ضرورت درو چې یو اساسي برنامه یو ملی برنامه افغانستان لپاره طرح وکړو او بیا د ادارې چې اوس زما دغه مسئولیت زما په غاړه ده دا یو اداره ده دا یو نهاد ده چې د افغانستان د حکومت یعنی د افغانستان پسند ده یو بیخی مستقل سکتور ده همداسې مونږ امنیتی سکتور لرو یعنی د اقتصادي او اجتماعي پرمختیایي سکتور لرو همداسې چې مونږ د عدلي او قضایي سکتور لرو دا هم په هر مملکت خصوصا په افغانستان دا یو سکتور ده یعنی که یو سکتور ده باید دغه ته باید اساسی توجه وشي د افغانستان د رهبری تر اوسه د په زه باید صادقانه وایم چې په پتیرو پنزلس کال کې چې د کازای صاحب د په وخت په دوران کې هم چې او اوس هم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی زموږ رئیس جمهور ده ډاکټر صاحب عبدالله هم چې اوس رئیس جمهور ده یعنی اوس دا یو تغییر چې راغلی ده او دوی د موږ د خلک هم پوهوي او هغه فهم چې ولې دوی اوس متوجه دي چې ولې دا خو یو ډیر مهم او اساسي سکتور ده بیا زه فکرم چې آهسته آهسته د دوی هم توجه ان شاء الله نور هم زیاته کیږي او که موږ وګورو چې پاتلوتلو کې نه پاتلو کولو کې په افغانستان کې د سکتور ته یو اساسي توجه کو بیا دا برنامه باید تدوین کو چې دا برنامه باید درې سلو برخه ولري. یعنی افغانستان اولین دا یوازې په افغانستان نه دی، د دنیا د نړیوالو په سطح هغه مملکه هغه هیوادونه چې متاسفانه د طبیعي خطراتو اوس سره مخامخ دي، دوی خپل هر کشور هر مملکت خپل سانته او ملی برنامه جوړ کړی ده چې دغه په اساس لومړنۍ مرحله چې ده موږ هم اوس کار شروع ده، اوس کار د ترتیب د برنامه ترتیبولو د ډیزاین د مرحله اوس آغاز شوی ده. یعنی خدای وغواړي چې پراتلونکي شپک میاشت که نهایتا یو کال بعد انشاءالله موږ کولای شو یو برنامه جامع برنامه ولرو چې د ټول افغانستان باید د طبیعي خطراتو پرتباط باید مکمل د خطرات شناسایی شي، چې کله چې خطرات شناسایی شي مونږ بیا موږ معلومات کیږي چې د افغانستان کوم ساحه کوم جغرافیه د کوم خطراتو په مخه اوس هغه ده، یعنی موجوده تدابیر چې بیا مونږ ونیسو هر افغانستان هر سایه لپاره بیا په هغه وخت مونږ کولای شو چې وای چې اوس افغانستان لپاره مونږ یو اساسي برنامه لرو کله چې په راتلونکي 15 کاله کې لاس کاله کې بیا آیستا آیستا او د تدریجی په شکل افغانستان د انواع خطرات چې افغانستان زموږ د خلک ژوند د خلک د معیشت او د زراعي وسایل او د افغانستان د فزیکی سرمایه چې د سرکونه دي د نور زیربنایي پروژه او سرمایه چې موږ لرو دا ټول اوس په تهدید لاندې ده. پراتلونکي کې بیا دا برنامه چې جوړیږي بیا اقدامات چې موږ کوو عملی اقدامات نور ادارو سره چې همغږي کوو او دوی سره مشترک خپل پلانونه د یو جامع برنامه پر اساس تطبیق کوو بیا په هغه وخت موږ کولای شو چې افغانستان اوس پدې سطح اوس موقعیت لري او دومره د خطرات د طبیعي خطرات په سکتور کې افغانستان دومره موقعیت لري او دومره کاهش او تقلیل راغلی ده.
او برمک صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په اکثرو ولایتونو کې چې له طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي دي موږ داسې ګزارشونه لرو چې خلک ناراضه دي، پوښتنه مې اساسي دا ده چې آیا تاسو هغه خلکو ته نه رسیدلی یاستئ، امکانات مو کم دي او که اوس خلک رسائل لري او ډیر زر کولای شي خپل غږ تر تاسو را ورسوي یا رسنیو ته ورسوي؟
یعنی اصلي مسله خو کله چې خلک خپل غږ هم اوچت کوي او موږ ته په موږ باندې غږ کوي چې هلته یو مشکل را پیښ شوی ده، موږ خو دغه منوس دغه یو ښه خبره ده چې اوس د افغان ملت او زموږ ولس اوس د تحصیل د معاصر تحصیلات چې دوی ته دسترسي لري رسنیو لري او دوی کولای شي خپل غږ مسؤلینو ته ورسوي مستقیم. دا خو یو مثبت خبره ده، یعنی مثبت تحول ده په افغانستان که مونږ دیر اوس بیا یعنی هغه ته دیر ارزښت ورکوو. او نور د دوه برخې چې د امکاناتو مسله ده او بیا د یو زموږ د رسیدنې او د پاسخگویی هغه ظرفیت و امکانات ده. د امکاناتو په سطح متاسفانه چې حکومت هغه امکانات چې په خپل لاس لري او د مرکز او د ولایت په سطح، یعنی هر کله چې هر وخت چې د یو حادثه طبیعي حادثه را پیخیږي بیا موږ خپل ټول امکانات را ټولوو او یو ځای کوو او کوشش کوو چې خلک ته ورسوو او خلک د نجات په مرحله کې خلک نجات ورکوو او که مرستې ته ضرورت لري بیا ټول امکانات په کار اچوو چې خلک ته موږ رسیدو کوو. دا یو مسله. اما اصلي مسله دا ده چې حکومت هغه امکانات لوجستیکی امکانات یعنی او اگر تکنیکی امکانات چه په خپل لاس کې ولري او کله چې داسې حوادث او پیخی را پیخیږي بیا مونږ وکړو شو چې په موقع او سری یعنی مونږ همزمان یعنی پسلور داسې یو سناریو به فرض وکړو چې یعنی پسلور برخ د افغانستان په ټول هغه مناطق چې کدا شي ووري او نور حوادث را پیخیږي مونږ همزمان وکړو چې خپل ځان ورسو هغه امکانات چې لرو خو رسو. یعنی بعضی اوقات داسې حالت را پیخیږي چې که امکانات بیا محدود بو بیا تاسو نشئ کولای چې ام زمان په ټول افغانستان یعنی په ټول سره چې هلته خلک زمون شو دي باید خپل ځان ورسه بیا د امکاناتو مسله ده چې امکانات محدود ده زه منم او زه فکرم چې زموږ خلک هم دا مسلې ته حتما متوجه دي چې افغانستان اوس تر اوسه هم دومره امکانات نه لري یا حکومت هم په دې قانع ده چې امکانات نشته اگر امکانات چشته بیا دغه همیشه استفاده کوو او استفاده هم کړی ده چې خپل ځان او یعنی مسؤلین باید خلک ته ورسوي.
ډیره مننه کوم چې وخت مو راکړ.
تشکر. سلامت اوسه. سلامت اوسه.
نفرت لخ کری یل کم سبا ده نفرت.